چې زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي هغه نه مني. بله خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسېږي چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو هغه زنداور خواته ځو د هلمند ولایت په دغه کوتلو باندې سره کېږو. همالته دغه دګې سه شیان رابارو خپل بازار ته خپل دوکانو ته شیان اوړو. نه د تیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو. کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دا ده چې نه هیڅ نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته. هر څه په صفر دي، هیڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ څه نشته. لنډی باید ووایو که ته ووایي هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده. حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. ورور موږ د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې یې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي درسره به پیغامونه پرېږدو درته حتمن ضرور که خدای کول. مننه
اوریدونکو. دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي. او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 1 2 1.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر وو. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوري د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا من شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري یا افتر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنې ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې د 15 کیلومترو عمق پورې هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افتر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي؟ کوم ځمکه خوري نه خوري چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډیرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجونکي سټیشنونه لري، هغه یې معجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وخت کېدو په اړه باندې حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي دوی یعنې خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم، لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د اړخه ډېر یعنې فعاله دي، ډېرې زلزلې زلزلې لري دوی هم دغه کار نشي کولی، لیکن یوه خبره چې د یادونه بسو موږ کولی شو هغه سیمه چې د زلزلې د اړخه څومره څه فعاله دي د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنې څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
وایي صاحب دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده د هرات، دغه هم همغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنې کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څومره څه د ارامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنې داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد دي یا جنوب غربي سیمې چې تېر کال موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنې تصور نه کوه چې دغه سیمه دیم دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو د هری رود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي، البته په تیرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه دا ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 11 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یا ویلات په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به حتما اورېدلی وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه ناڅه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخت مثال ورکړي، دوی د ما په یاد دي 3-4 کاله مخکې تقریبا د 1.9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مګر کې نو تلف شوی، لیکن د شیشو د رالوېدلو یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللی وو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغې کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه دغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څومه څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګو د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي هغې ځایو ته ځان وباسي څومه څه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاتې شیبو کې د ورکوښو عزیزانو د مندنې او پلټنې په اړه پیغامونه او رودا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی وسې شغله طاهر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بار تر کې روخ خوشاله است. جملته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د پراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثر وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژنې یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9، یعنی 0001 4 2 8 1 9. او دویمه افغان بیسم شمیره ده 0006 3 9 2 0 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي، خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي. تر بلې داسې خپرونې پیل تاسو ته ښه وخت، ښه چارې، ښایسته پروګرام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی د آزادی رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او هیلې وړاندې کوم. الله پاک دې کو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسه. زما نوم لیاقت علی، د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو زوی چې نوم یې خالق مین دی، 4 کاله مخکې 12 کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه یې معلومات وي، په لاندنی تلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکرارو ماری باش شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 9 0 13 12 15 0 9. وسلام اللہ پاکی تاصل اجر در کی
ازادی رادیو ته. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیری لخپل کور څخه نه درکدې. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت اته غرد ولسوالۍ د راګیز کلی اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یو څه تیزه، په قد یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. نو که هر مسلمان ورور که ته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات په لري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمیرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 اویا 9 4 9 15 1 1. 0 اویا 8 2 2 3 4. 0 اویا 15 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 15 1 1.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو عاجزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر اسیم. دا وخت مې نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم. دا لازه د کاریزک د سیمې څخه ملګری مې چې خوش نصیب زلمی لومیږي تقریبا د 15 میاشتې راهیسې څخه راته نادرکه شوی دی. خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې و، نو اوس راسره نه شمیره شته او نه راته د ده په اړه باندې معلومات شته چې دی به په کومه سیمه کې وي. نو که چیرې خوش نصیب زلمی زما غږ اوري، هم که دارنګه د ده یو ملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې، نو زما سره دې پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي. زما د ټلیفون او واټساپ غبرګې شمیرې دي، یعنې دوې شمیرې پر دواړو شمیرو مو واټساپ شته، همدارنګه هم اړیکه راسره نیولی شوی. لومړنی افغان بیسم شمیره مې ده 0 اویا 1 2 3 4 9. یو ځل بیا شمیره په یو یو ټکي درته وایم 0 اویا 0 1 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 اویا 0 شپږ 3 9 2 0 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم، یعنی 0 اویا 0 شپږ 9 اوویشت سپر آتا او لمنانی شمیره مده سپر ویسو وی یو سلو دو تلویشت آتا سو نو دست نکار ملگیری تا یادی خپل از ماجا غوری او بل ملگیری تا یم کم رور تا معلومات وی دا خوشنسیب زلمی پاده مندین و زما اختر محمد دا خادم سر دی پرامدو پرامده غد وغ برگ شمیره آلی کتنگ که خدای پامه
پا هم دی پیغامون سره دا دی اونهی آزادی و آوریدون که پرگرام هم پای ترسیگی خیش پی او رازی ولره.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د آزادی میلمه
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو د ازادۍ میلمه د ځنګړی مرکه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم. د نن ځنګړی مرکه د خوست ولایت له یو ځوان شاعر سره ده او دای هم د شعر یو برخه. د شعر عنوان دی ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم یې. وړای نشم توانې نه لرمه خدایا، ژوند بیخی له کډبره داسې درون دی، نورې ستړی کړمه مټې مې خوږیږي. له آفته ډکه شپه نه سبا کیږي، د مشکل ګړنګ پر ژی باندې مزل کړم، نه غورځېږم نه منزل ته رسېدل شته. هر ماښام او هر سهار مې په دوزخ کې سوځېدلی وجود کومې خواته یوسم. دنیا لویه ده خو زړه مې پکې تنګ دی، دنیا لویا ده خو زړه مې پکې تنګ دی. درسۍ سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی مې غورځوم یې. داسې تنګ یم په دې لویه دنیاګۍ کې که ماشوم چې په تیاره کوټه کې بند وي، ته خو وایې ژوند د شاتو په شان خوږ دی. زه هم وایم چې د زهرو به څه خوند وي. ته به ډیر ډاډ راکوې خو زه خراب یم، ته به ډیر ډاډ راکوې خو زه خراب یم. غورځېدلی یمه نشم پاڅېدلی، د ژور کوهي په تل کې ورځې شپې دي. گزاره هم ناممکنه ده چې وشي، دا منمه چې حرامه خودکشي ده، خو زه څه وکړم، مجبور یمه مرشده. درسه سره د غره سر ته روان یم، ژوند سکروټه دی سیزی می غورځوم یې. بخته جان دلسوز که څه هم پوره ښوونځی نه دی لوستی او لوړ تحصیلات هم نه لري، خو په لږ عمر یې پخه شاعري کړې ده. په دې ځانګړې مرکه کې به د دلسوز له ژوند او هنر سره آشنا شي او د شعر نمونې به یې هم واوري.
سلامونه تکل صاحب، سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته، ټولو ته مینه. بخته جان دلسوز د خوست ولایت او د سپیر ولسوالۍ لاهوري کلی اوسیدونکی دی او په الحال همدلته په لاهوري کلی کې د ژوند شپې ورځې سبا کوم.
شپې ورځې سبا کوي یعنی څه کوي، څنګه ژوند کوي، کار کوي که نه کوي، یعنی دا د خپل ژوند د چشپی ورځې په څه تیروي، په دې باب هم راته وایست.
تکل صاحب، دلته خو زمونږ د غرونو منطقه ده کنه، په هل حال داسې کار نشته چې هر وخت پکې مصروف وي او هر وخت هغه وظیفه په مخته یوسه. نو دغه ځوان کارونه دی لګه لګه کلا کلا فارغ او کلا کلا د بزګاری او د نورو کارونو کې مصروف وي او د رسمي دند وظیفه نشته چې هر وخت مخته یوسي او سړی پکې مصروف شي.
د دې وجه چې شیرون علی کوي همدا او چې په دې غرنې سیمه کې اوسېږي او ک په اواره کې محمد چا سره د درس په وخت کې د خوانځي په وخت کې آشنایی شوی ول کوم شاعر سره یا د هغو حڅونه و؟
نه نه تکل صاحب زه خو د غرونو الیکې ما داسې وخه چې خار کې مې خوانځي ته نه دی لوستلی او خار کې مې د مشرانو شاعرانو سره داسې ډیره رابطه تګ را تګ نه ولم مختره هیڅ له مشمتو بره هیڅ. نو د مشران شاعران به مې لوستل کې هغه کتابونه به مې کتل او بس دا مینه وا چې زه وخت د ما ترسو شعر ولیکم. نو هغه مینه وا چې زه خپل او د شعر د ګر تاراغ له ما ترسو نن سبا ما ته ګوټ شعر لیکم او په خار کې مې د چا سره مخ کې له مخ کې د سره بتانه او اوس لګ لګ کم 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 اس کم د مشرانو شاعرانو سره را صدر شلارم.
د خپل زده کړو په باب معلومات راکړئ.
ډیر ښه پوښتنه ده تکل صاحب. مونږ خو د غرونو کې راستر شو دلته لسیستا مکتبونه شته. البته دا چې امنیت په ګډوډي وه په افغانستان کې له مخ نه مخکې نه. نو دلته داسې ښه استادان او ښه معلمان نه راتلل. هغه ښار کې وظیفه ښه بلله او غره ته نه راتلل. بیا مو دومره ګزاره وکړله تر نهم پورې مې مکتب لوستلی دی.
عمر ستاسو څومره دی؟
عمر 25 کاله. تاسو خو کې د چې فکر نه کوم پلار هم به تعلیم چې زما تاریخ لیکلای وي. نو پښتانه مې هم کړی دا د په باره کې خو 25 کاله شاو خو به وي ان شاء الله.
پراتلونکي کې د نورو درسونو لپاره مو څه پلان څه نیت شته؟
او تکل صاحب هر وخت دا هڅه کیم د کتاب سره مینه دا هر وخت مطالعه کوم. ډیر کوم ډیر کوشش مې دا یو ارمان مې دای ترسو د ژوند په لاره کې نور پرمختګ وکړم او تعلیم وکړم. پنتون وایم خو دلته کې اقتصاد وی نور مشکل وی نو خار نه وی د غرونو ژوند وی نو خار ته به زیال ته به سفر کوي بیا د اقتصاد لنیګانا کمزورتیا وی. نو ډیر ارمان مو و د درس وایلو په خپل مسلک کې او سارته رسیدل. نو د پښتو ادبیت مضمون مې ډیر خوښیږي. د پنتون شاګردان چې کله پښتو ادبیت شاګردان وي اکثر د ورسرانه سپاسته کوم. ډیر راته ګران وي. زما هم د ارمان وي تر څو یا پښتو ادبیت مې لوستلای وای یا په ټیبل وستلای وای یا بل د سکومه په هنځای لوستلای وای. نو خو بس د ژوند کارونه دي نیمګړی پاتې کیږي.
دا اوس خو یو ټوټه شعر راتول ولې چې اوریدونکې لمړی ستاسو د شعرونو له څرنګوالي سره آشنا شي بیا به نور خبرې هم کوو.
مننه. لمړی به غزل درته وړاندې کوم. رومانی غزل دی خدای دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. چې غزل دی نو د باز خلکو بدلېدو ته به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. د بازه خلکو بدلې دوتا به حیران پاتې شي چې د غربت پوجل خانه کې باندې وان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. زه هم غریب دسته هم لوړ کې مت په مخه دیکھا مگر په دې وطن کې هر چا ارزان پاتې شي. د رابطې پالل د دم سره بيخي آسان دي. د ټوپک مار سره با سره کم روان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. د تقدس او د باور په دایره کې اوسا په دې جهان چې لکه ستوري د اسمان پاتې شي. په دې دنیا د قیامت اندازا داسې کیږي چې یار دلار شي ته یوازې په میدان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې. بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. بهتره دادا چې په چا باندې وسا و نه کړې. بهتره دادا چې یوازې د خپل ځان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشه. افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي. افغانستان نور په تور تاریخ کې پاتې ماشي، افغانستان نور له جنگ په امان پاتې شي، چې د بندا په بندګۍ کې جنت او نغواړې دل سوزا داسې دي دوزخ کې په ارمان پاتې شي. مننه تکل
لتا سو ډیره زیاته مننه دل سو صاحب. څو کله کیږي چې شعر وایي
تکل صاحب؟ دا د شعر دګر ته مې چې را دنګلی دین په هیګي یاره 2000 سلم کال کې راغلم، 2000 سلم کال په کې زه د شعر دګر ته او البته په سکرین راخاره شوم. لدی مخ کې ماته د خپل شعر د معلومات نه راته کې دلدل ته اکثر د غرونو خلک یو کنه ډېر د غرونو خلک چې خوخیوی غنې ډېر خوښيږي کنه سندر ډېر خوښيږي، البته سندر ډېر اوري بیا خو خوشوال ته معلوم دي شوخه شوخه هم اوري. نو دلته مې داسې استاد نو استاد نه نو لارلو چې خپل شعر مې ورته وړاندې کړه وای یا دادر کړه وای به باور وم په ځان به باور وم. بیا د 2000 سلم کال کې مې لاله مال ته د شاعرانو ډېر په نوم یو خبرونه و د اسمت 50 سره مې یو خبرونه وکړه. نو هغه لمړی خبرونه مې وا چې خلکو ډیره زیاته خوښه شوله، ورسته بیا ګام په ګام د مخ کې لاړم نور خبرونه وي. نو د سکرین په شیشه راغلم او خپل سیر باندې مې هم باور راغی چې نه خلکو خوښ شوله.
کله چې په ځان پوه شوې چې شیرونه ویلای شي یا مخپله تب ځان سره وکتله او درته معلومه شوه چې تاسو یو شاعر یاست او شیرونه ویلای شي، دا امغه 2000 شلم کال وو کله هغه مخ کې په 13 کلونو کې هم تاسو سره دغه حس و مګر ویلې مونږ
نه نه ځان په ځان خو اوس ځان ته خو شعر نه وایم، البته چې زه شاعر یم او شاعری لو یا خبره ده. نو د 2000 سلم کال کې مې په ځان دا باور وشو چې زما یاره څنګه سو اس کم اس کم شعر لیکلای شم او دا مې زړه ښه کو او دا مې په ځان کې جرأت پیدا کړ چې تر څو شعر وایم. اول مې دا جرأت نه لرلو چې تر څو په رسنۍ کې په کومه خبرونه کې زه شعر وړاندې کما او په ځان به باور او ما چې خلک به تو وایي د شعر کې چې غرونو خلک یو داسې نه چې غلطي مې کړې وي ته شعر خو داسې هغه نه دی داسې هسې نه چې د شعر بې عزتي وکړم. نو د 2000 شلم کې چې راغلم په ځان څه نه څه باور حاصل کړو.
په کوم عمر کې تاسو ځان سره پوه شوئ چې په تاسو کې یو شاعر پټ دی؟
تکل صاحب زه په ماشومتوب کې بزم تراولې خو د بزش پون و نو بس ټول ورځ به مې په غرونو په دې شاعری کوله، هلته به مې چې کولې سندرې به مې کولې پردی سندرې به مې کولې دا به م ځان سره کول. نو اخري بیا زه خپله د ډګر ته راغلم بیا په ځان پوه شولم کلیوال بندرونو کې داسې کلیوالي حجرې کې به ومه دا ماشوم ومه بس خلکو کله کله به مې سندرې خلکو ته کولې. نو بس دا مینه وه چې خلکو لږ کلیوالې په سندرو کې تشویق کړم او د شعر لیکلو کې بیا دومره ډېر د کلیوالو د چا سره مې دومره ډېره نه دی مې وړاندې کړی یا کلیوال ته یا چېرته د شعر او سندرو کې به مې کلیوالې بندرونو کې کله کله پسېدلم.
جمن تر نن ورځې پورې څومره شعرونه که غزلونه دي که نظمونه یا آزاد شعرونه تاسو ویلي؟
نو دا نه پوهېږم تکل صاحب پوراته تعداد یې نه دی راته معلوم، 450 او دا شعرونه او دا نظم به ډېر لیکلی دی. نظمونه مې داسې ډېر نه دي لیکلي خو بیا اته یا نه داسې به نظم وي. اکثر ډېر کار مې چې کړی دی د غزل په پورم کې مې ډېر کار کړی دی، آزاد شعر مې یو دوه لیکلي دي. 450 داسې کم از کم شعرونه هغه سپه غزل به وي.
کتاب مو تر اوسه پورې چاپ شوی؟
نه کتاب مې تر اوسه نه دی چاپ.
تاسو په 1500 شعرونو کې تر اوسه پورې هم خپل ټولګه نه چاپ کړي؟
نه نه کتاب تکل صاحب یاریږم چې داسې نه غلطي پکې وشي. په راتلونکي کې مې کتاب ته داسې اراده نشته، کتاب زر تر زره نه چاپ کوم او نه مې په زړه کې داسې اراده ورته شته. تر څو په ځان ښه په باوري شم او په خپل شی ښه باوري شم نو هغه وخت کې به کتاب ته اراده وکړم چې چاپ یې کړم نه کړم به چاپ. تر اوسه مې نه اراده شته او نه د مخکې شعرونه چاپوم.
دا دومره شعرونه چې تاسو تر اوسه پورې ویلي او لیکلي دي، دا مو شاعرانو ته ورخودلي نورو ملګرو دوستانو ته یا سندرغاړو هنرمندانو ته تاسو د خپل شعرونو ورخودلي دي د غو نظر مو اخیستای؟
تکل صاحب دا چې زه ډېر اکثر لره اوسېږم د ښار لره اوسېږم ډېر ارمان مې دی تر څو مشرانو شاعرانو سره کښېنم هلته شعر ورته وړاندې کوم بعضې بعضې ته اوس خو لږ اساني شوه سوشل میډیا فیسبوک شو نو د ډېرو نه نظر په کښې اخلم د مشرانو شاعرانو نه داسې ډېر مشرانو نه مې نه دی اخېستی ډېره اړیکه نه وې سره لرم نو ډېر داد را کوي ملګري ډېر داد را کوي ژورنالستان شول دلته ادبي محصلین شول د ادبیاتو محصلین ځای ځای خلک ډېر داد را کوي البته په یوه بله خبره چې رسنۍ ته راشم کله په فیسبوک راشم چا سره خپرونه وکړم نو شعرونه ډېر ښه چلېږي
دلسوز صاحب خوست ډیر ښه شاعران لري او یو لوی ټولنه د شاعرانو په خوست کې شته په مختلفو ولسوالیو کې هم په مرکز کې او هم په مختلفو ولسوالیو کې د افغانستان ډیر مشهور شاعران هم په خوست کې شته له هغو شاعرانو سره تاسو اړیکه لرئ
او خوست کې ډېر ښکلي ښکلي شاعران دي لوړ لوړ شاعران دي دا چې مونږ هلته یوه ټولنه لرو خوست کې د استقلال ادبي ټولنه نوم یې دا یو ډېره مشاعرې لري رښتیا که ووایم بار بار دلته ګروپونه لرو بار بار د مشاعرې نه خبرېږم نو دا چې لرې وي له ښاره لرې وم بل مې د مشاعرې نه ډېر تللی نه یم د مشاعرې ته خو زه خپله ډېر ځم نه بېخي ډېره ناسته پسته مې نه ده ورسره کړي یو ځل کاروان بابک ته تللی وم دا چې زه یې بابک خطاب ورته کوم نو هغه سره مې ناسته پسته
مطلب ستاسو پیر محمد کاروان دی
هو ډېر مې خوښ دی او یو ځل مې لیدنه هم بختور یم چې یو ځل مې لیدنه هم ورسره شوې ده
دلسوز صاحب یو بل شعر مو هم دا اوس راته ووایاست چې اوریدونکي واوري بیا به خپلې مرکې ته دوام ورکوو
تکب صاحب نظم دی د نظم عنوان دی چې وطن څنګه مخکې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو پکې واقعدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي زړه مې تنګ دی د دنیا کې ظلم ډېر دی په هر چا کې د نفاق پړنګانو مات کړو بس د ژوند خوشي سهارا کې لالهنده ابدیو مونږ په خپلو کې پردیو پردی جنگ مو دایره وړی خپل کالت ته لیوانیو هر طرف ته تر وږمۍ دي د باروتو پریمانۍ دي کا جومات ته کا مکتب دی لګېدلی پرې مرمۍ دي د وحدت خبرې نشته له یو بل مکرکه کېږي د دښمن په لار روان یو خو له خپل مکرکه کېږي بس پردي ډول ته ګاډېږي دا به کله وپوهېږي ژوند هوسانه دی خونده د عذب باران وارېږي ورورولي دی سر خوړلی خوشحالي دی سر خوړلی ورکوایي اعتراف دی ژوند بېخي دی سر خوړلی د پردیو غلامان یو د پخپلو کې چې وران یو ته وړیا مو خلک اخلي په ارزانو کې ارزان یو ورور د ورور سره اپوزیت چی یو کپیر بل مجاهد چی چې وطن دا اشغال شوی بس په خوله یې دا شغار شي وطن څنګه مخکې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو پکې واقعدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي ورور د ورور سره جهاد کړي ول وطن برباد برباد کړي جنگ خو ځکه نه ختمیږي دا خمار چې امتداد کړي شنه فصلونه سوازېدلي سپین مخونه سوازېدلي هر یو رنگ پیکا پیکا دی ټول رنګونه سوازېدلي ګلابونه مو تلا شول خپل مشران راته بالا شول په اغیار باندې یې خرڅ کړو دا چې روږ دي په سودا شول ګوانډیان را پورې خاندي پنجابیان را پورې خاندي وایه څنګه خاپانه شم غلامان را پورې خاندي نه په خپلو کې جوړېږو د نفرت په بام زنګېږو مس بس په دغ بس چې دغه زمونږ خال وي داسې یو یو به ورکېږو مونږ بایللی اتحاد دی روان کړی مو جهاد دی چې وطن باندې مین دی بس هغه سړی الحاد دی د یو بل نه مراور یو په جنګونو باندې سر یو ژوند به څنګه ښایسته شي ژوند به څره کم سینګار شي وطن څنګه مخکې لاړ شي وطن څنګه په قرار شي چې د یو پکې واقعدار شي بیا د بل ترې نه فرار شي اندریم بای تی دا باندې دا تکل سه ورستای باند جنگ پور کې سوازېدل دی جنگ لیکلی ورکېدل دی جنگ بدرنګ دی جنگ د ورکشا په تیار کې اوسېدل دی جنگ وخت ته یانډیوالا جنگ نفرت ته یانډیوالا جنگ سجین کې اوسېدل دی قیامت ته یانډیوالا سوله امن رنایی دا سوله امن خوشحالی دا سوله کر دای دی ګلونو پرمختګ دای آبادی دا سوله کر دای دی ګلونو پرمختګ دای آبادی دا جنگ سارتورې پښتانه کړي جنگ همبورې پښتانه کړي په پنجاب کې خیرات غواړي جنگ مجبورې پښتانه کړي چینارونا شاهیدان سول سره ګولونا یتیمان سول د غربت په ګرم ازمکه څه په یبل کې روان سول په هر کلی کې ماتم د څه دوزخ دوزخ موسم دی څوک آرام نه دی سالار دی هر چا سترګو کې نم دی بس پزان پورې حیران یو بس پزان پورې حیران یو چرته یو زو چرته روان یو پښتانه یو ترهاګر یو پښتانه یو ترهاګر یو له هر خوا په مونږ گزار شي وطن څنګه مخ کاله مخ کې لاړ شي وطن څنګه پکارار شي چې دا یو په کې واقعدار شي بیا د خپل تر نه فرار شي مننه تکل سي
لتا سوډه رضایت مننه دل سوسب قدر من اوریدونکو مونږ د خوست له شاعر بختاجان دلسوس سره خبرې کوو د ازادۍ میلمه په پروګرام کې دلسوس صاحب ستاسو د اشعارو مضمون عمدتاً تر ډیره کوم دی یعنی ډیر سیاسي مسایل دي ستاسو په شعرونو کې که ټولنیز مسایل او که ډیره مینه ده په شعرونو کې مو
او تکل سے دان نه په هغهما بس وکلا کلا چې شعر ته وخت پیدا کما خپل شعرونه چې ګورم نو اکثر ته حالات څنګه تر کمی په هغه د شعر لیکما مینه ته هم شعرونه لیکل د ځوانو شاعرانو شاعری دا نو په وطن هم شعرونه لیکل دي وطن سره هم زیاته مینه لرم او په حالات هم مجبور یم
مخکنی غزل چې تاسو ولوست او ما چې تاسو نور شعرونه لوست دي دلسو صاحب په وګه هم لیدل دي چې په یو ډول سره حتی که اصلي مضمون یې مینا ده هم په یو ډول سره مو سیاست ته یو اشاره درلوده د ډیر د هواد د سیاسي وضعیت تر اثر لاندې تاسو او که بس راضی په شعر کې
نو د چې هواد خو تکل سره خپل په هیګ کنا چې د شل کال زمون چې تمره عمر دای په جنگ کې مو عمر تیر شو په 14 کې مو عمر تیر شو تر اوسه هم خلق د غربت سره لاس او ګروان وی او باز خلکو نه ګلی خمه خا په کیږي نو مجبور یم چې په شعر او غزل کې هغه ټکو ته اشاره وکړم البته که زه ډېر وغواړم چې باید نه وکړم نه رانه کیږي د زر رښتیا درته وایم چې مجبور مې چې خپل احساس ساتم مجبور کړي چې تر څو یا نظم او یا شعر د وطن په حالات ولیکم که زه بار بار وایم چې تر څو حالات ترنګلي دي باید سیاسي شعرونو نه البته د ډېر مخ کې نه د اوس وخت کې نه لمستر له مخ کې نه د لاس کلا تر څو د سیاسي شعرونو نه ډاډه وکم البته مشرانو هم ویلي دي بار بار د تیرته مشاعره او حالته مې یو نظم ویلای و نو لکه سیاسي و بیا مشرانو هم ویل زما هم په ځان ډېر تمرکز وی چې تر څو سیاسي شعرونو نه ډاډه وکم خو احساس مې نه پرېږدي تر څو په وطن نظم یې شعر ولیکم
شعر په خپل در باندې راځي او ک فکر ورته کوي او نیت کوي او بیا لیکي
نو په کانیت و کلا کلا نیت ته وکړم چې زه شعر لیکم او نکېږي انیت مې رنګ شي او شعر ته جوړ ته جوړ نو ما او بس زه شعر نه سم لیکلا خاطرې ته نه وي نو کلا کلا مې تکل څه بخې ته نیت نه وي نو شاعری راووريږي خپل خلیته را واری کی غزل را نوالی کل بس خبر را نه غزل شي زما څه شعر نه زه ځان ته شعر نه وایم خو البته چپ اصطلاح چې د ما د ګډ ته بیت نه ولي کم
د کوم شاعر د شعر اثر در باندې شته دل سو صاحب د اوسنۍ او د پخوانۍ کلاسیکو شاعرانو
هو هو ما باندې بار بار دا خبره کوم ما باندې اکثر د پیر محمد کاروان سرونه ډیر اثر کی هغه ډیر ګورما د کوزه پښتون خانه ممتاز صاحب هم ولما نور شاعران دي د دلت د زمون خوښ کې هم تکړه تکړه ځوان شاعران دي ټول ولما البته څوک ته خسر لیکي ټول تزه احترام لرم مینا ورسره لرم خو ډیر اثر تیر باندې کوي ممتاز ده او پیر محمد کاروان ده
پیر محمد کاروان او ممتاز اورگزی پرته د نورو شاعرانو شعرونه هم لولای تر ډیره د چا
ولم ی ډیر شاعران ولما ممتاز هم ولما او مخکې مې دانش صاحب هم ولوستلو او داسې پخوانیو شاعرانو کې رحمان بابا او غنی خان بابا دا هم ولما د ټول ولما چې هر څوک ښه شعر لیکي البته که ځوان شاعر وي نو سپیر کړم به شعر ګورم.
ډیره زیاته مننه بخته جان دلسوز د خوست ځوان شاعر. که تاسو نور څه دی ویلو لری خو وی وایي هم دا اوسې وخت دی که نور د څه ویلو نه لری نو په پای کې به یو بل شعر هم تاسو وورو.
نو تکل صاحب بس غزل به درته وړاندې کما کسته اجازه وي.
مهرباني مهرباني ارشاد.
تکل صاحب غزل دی او ته غزل نه مخکې به درې بیتونه وایم چې له هر څه نه بهتري دي کومه لګیا يم د خدای سره خبرې دي کومه لګیا يم مرغه يم د ژوند زاله کې ورور را لویګم د مرګ په لور وزرې دي کومه لګیا يم یو بل بیت هم دی چې دردونه مې راويشتلی بل درک نوي مرشدا په نیمه شپه سندرې دي کومه لګیا يم او غزل دی چې زړه کې در تسوال دې بربدای کوي توبه خدایا تس پخله خبرې دې ورورای کوي توبه خدایا زړه کې در تسوال دې بربدای کوي توبه خدایا تس پخله خبرې دې ورورای کوي توبه خدایا ورکه کړه دو مخی ټول د دې دور ملګری دې مخه مختم سیل و دې دوستۍ توبه خدایا ورکه کړه دو مخی ټول د دې دور ملګری دې مخه مختم سیل و دې دوستۍ کوي توبه خدایا خلبې دې بل پوینو سراوی لوی غصب بوي مونږ ته په تقریر دې بزرګۍ کوي توبه خدایا خلبای د بل پوینو سراوی لوی غصب بوي مونږ ته په تقریر د بزرګۍ کوي توبه خدایا او څنګه د مور پوشان وطن باندې سودا وکړه او څنګه د مرامینا پروپي کوي توبه خدایا مریم د پخو د لاسوم دم خاتلای دای تکا پر نزونا په بالای کوي توبه خدایا مریم د پخو د لاسوم دم خاتلای دای او تکا پر نزونا په بالای کوي توبه خدایا ستا کو ته تا تک د بخت جان دل سوز نور تمانا منډه د وبړن کړنګ پوزای کوي توبه خدایا وننه تکل سه.
د خوست ځوان شاعر بخته جان دلسوز لتا سو ډیره زیاته مننه چي د ازادي ملما په دې پروګرام کې ملما شوې. د خوست ل ځوان شاعر بخته جان دلسوز سره مو د ازادي رادیو ځنګړې مرکه اوریده. تر بیا ز احمد تکل خدای پمنې در سره کوم د خدای خديوي
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
دنیا گیجی دی آسمان پی کنارو کی دا دی من دی پارا سونلو پی غور دا اغینا جی دور پان پی منارو کی آموالا دیو نت پی براس کور دا منوی دیو دی غفلت پی بسترو کی دیو تستگی کگی دی من کلور دا نجوری جی خجالت پی پوشان دا کی دنیا سره د منګن شالی دا سره شپکاری د پور په لفاقت کې د پاک لري عزت او خوشالي دا سستی مکوې د خپل عزیز وطن کې دا سستی د منګ ځان به کم علي دا اولادونه کیرا د ماري بوستان دا د غم نه پای صورت